ایده ای امریکا در سال 2023 میلادی گفته بود که افغانستان در زمینه این محو بدترین است.
السلام علیکم.
د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن د ماشومانو په نړیواله ورځ د ماشومانو د زده کړې پر حق ټینګار وکړ. ښاغلي کرزی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې هر څومره ژر چې کېږي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. له څه باندې څلورو کلونو راهیسې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه په افغانستان کې بندي او نږدې درې کاله کېږي چې د طالبانو د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په وینا راغلي دي چې ماشومانو ته غوږ شي او چې کله دوی خپل کونه غواړي غږی راغبر کړی. د افغانانو یو ډله له پاکستان څخه جرمني ته په الوتکه کې روانه شوه. دا خبر د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د جرمني د پی خبري آژانس یو خبري ورکړ کړی دی. په راپور کې د دې الوتنې دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو دا یادونه شوې ده چې 250 افغانان هانوور او برلین ته لیږدي. په پاکستان کې افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په سخت وضعیت کې ژوند کوي او تمه لري چې جرمني او نور هغه هیوادونه چې د دوی د بیا میشتېدنې ژمنه کړې ده دا بهیر ګړندی کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي له پاکستان یا افغانستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. دې وزارت نن په یو بیان کې وویل څلور دېرش توپنچې، څلور ام فور، څلور کلشنیکوفونه، یو کرینموف او څو نورې وسلې د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا نه دي ویلي چې کله دا وسلې نیولې، خو په بیان کې څرګنده کړې ده چې قاچاق کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د درویشت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. په وزوایي د کسان د افغانستان پولیس ته څیرمه په کورم ولسوالۍ کې د دو هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژلې دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د مربوطو ډلو د چې هند ملاتړ کوي، خو په دې اړه یې اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي او هند هم د اسلام آباد د تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې پر هند 3 نوي میلیونه ډالر په ارزښت وسلې او پلوري. په دې وسلو کې د ټانک زد توغندیو سیستم او د یو ډول لارښود توپخانی مهمات شامل دي. ورسته تر دې چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له هند څخه پر وارداتو 50% تعرفه لوړه کړه. دا لومړی ځل دی چې په پوځي برخه کې د واشنگټن او نیو دلی ترمنځ دا موافقه کیږي. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې پر هند وسلو د پلورلو دا تړون د واشنگټن د بهرني سیاست او ملي امنیت د اهدافو ملاتړ کوي چې دا به د متحدو ایالاتونو او هند ستراتیژیک اړیکې نور هم پیاوړي کړي او د یو دفاعي ملګري د امنیت په تامین کې به مرسته وکړي. د چک جمهوریت په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله لږ تر لږه 50 کسان ټپیان شوي دي. چک اژانس چی ټی کی نن خبر ورکړ چې د 50 ټپیانو روغتیایي وضعیت ډیر خطرناک دی. دوه ریل ګاډي د چسکا بودوی ته ښار ته څیرمه د سهار د شپږو بجو خواته ټکر شول. د ښار د جرمنی او اوترشت له پولو شاوخوا 50 کیلومتره لرې دی. د پیښې د علت معلومولو لپاره تحقیقات روان دي. تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډله په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، ویست انډیز او تانزانیا سره یو ځای شوې ده. په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې یو ځای شوې دي. افغان لوبډله به خپل لومړی لوبه د جنوري په 14 له جنوبي افریقا سره وکړي. دا نړیوال جام د جنوري په 15 پیلېږي او پای لوبه به د فبروري په 6 وي. زیمبابوې او نامیبیا د دې نړیوال جام قربان دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
نوریاس نوریم د آزادی په چپو کې اند دې خبرونه کوربه. ل اسلام آباد سره د کابل پاړی کو کې زیات شوی کړکېشت په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګری اړیکو د پیاوړي کولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې انتزې کړې دي.
افغانستان چې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تر ډیره پر پاکستان متکی دی، د هغه هیواد لخوا د ټولو لارو بندولو ته په پام سره چې پر بندېدو یې شاوخوا څلوېښت ورځې اوړي، د طالبانو حکومت پر پاکستان د اعتقاد کمولو لپاره تېره اونۍ له سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې د هغه هیواد له لارې سوداګري کمه او نورې بدیلې لارې او د سوداګرۍ مارکیټونه ولټوي. افغانستان ته د سمندر او ځمکې له لارې له بهره د سوداګریزو توکو او وسایلو د واردولو یو مهم بندر چې ډېر یادیږي د ایران د چابهار بندر دی. دغه بندر هند ته هم مهم ځکه دی چې له دې لارې کولی شي له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه وکړي. له ایران او هند سره د اقتصادي او سوداګریزې اړیکو د پیاوړتیا لپاره هم طالبانو هڅې ګړندۍ کړې دي. د ایران یو لوی سوداګریز پلاوی په کابل کې د افغانستان د داخلي او ګاونډیو هیوادونو د کرنیزو او صنعتي تولیداتو په نندارتون کې ګډون کړی. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي هم په 15 ورځني سفر هند ته تللی. روانه اونۍ د افغانستان د منځنۍ آسیا د یو بل ګاونډي تاجکستان لومړني رسمي پلاوی هم له کابل څخه لیدنه وکړه. پر دې سربېره روسیا او ایران هم ویلي چې چمتو دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په حل کې منځګړیتوب وکړي. دغه ټولو هڅو او تحولاتو ته په پام آیا د طالبانو روانې هڅې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو کې دغه په ټپه درېدلي حالت ته که چیرې هغه دوام وکړي په پام سره آیا یوه ملموسه نتیجه به ورکړي؟ په تیره پر پاکستان د افغانستان اتکاک یو مخ نوی هغه هدي اقل ته دغه هڅې رسولی شي. په دې اړه به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ته مو بلنه ورکړې او دغه راز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي نظر به هم له ځان سره ولرو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ نوې شمیره مو ده 00420601212229. بیا تکراروم، د ازادي راډیو د واتس اپ نوې شمیره مو ده 00420601212229. په دغه شمیره کولی شئ چې تلیفون راته وکړئ او په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. پوښتنه لرئ کولی شئ چې زموږ له میلمنو یې مطرح کړئ. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د زموږ دواړه میلمانه له موږ سره وصل شوي دي. استډیو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد تلاش دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې ښاغلی مومند تاسو ته درشو، مخکې له دې چې استډیو ته راشم، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مې د هند د موقف په اړه خبرې وکړې چې آیا کېدای شي چې طالبان له هند سره سیاسي، اقتصادي او سوداګریزې اړیکې داسې حالت کې پراخې کړي چې هغه انډول هم په پام کې ونیسي له پاکستان سره کړکیش ته په پام. لومړی به د ښاغلي ستانکزي څرګندونې واورو، بیا به تاسو ته درشو. طالبانو له هند سره د اړیکو د پراخېدو هڅې پیل کړې دي. دوهم وزیر ده چې له نوې ډیلي څخه لیدنه ترسره کوي. طالبانو تل ویلي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د متوازن سیاست پلوي کوي. د هند په اړه هم دا خبره تل کړې ده، خو له پاکستان سره اړیکو ته په پام سره آیا فکر کوي چې دغه توازن به ټکنی نه شي؟
ګورئ، یو علت مخکل دنه چې تاسو پوښتنه ته ځواب درکړم، یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو، حتی تر پوځي برید پورې راورسېد، د کابل او ډیلي نږدېوالی و. تاسو شاهد یې چې په ورځ کې چې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و، په کابل باندې بریده شو چې دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل و د طالبانو دغه اقدام په ارتباط د موازنه په ارتباط باید ووایم چې تجربه ثابته کړې دغه وخت نه چې هند نیمه وچ په دوو هیوادونو پاکستان او هند وویشل شوه او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند مسلې په سر اختلاف کراغی دیلی معمولا لکابل سر نزده مناسبات در لدل او دا از دا سبب کیده او کیگی چه سوابات که ناراموی او اکسل عملی چلند و سرو کی تیر تا پکتو سرک توجه ارتو کو دا افغانستان هیت دولت پا استثناء دا علا حضرت ظاهر شا دا لس و آخر و کلونو پترس کې چې تر حدودو توانی دلی وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولی سیاست را منځته کړي، هغه هم د بنګلادیش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې وینو چې هېڅکله دا موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې مانا چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل لیو سره ډیر نږدې شي. نو د دې پام سره د مان نظر به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي. سره د طالبان دا ادعا کوي، اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربه ثابته کړې دا موازنه ساتل ماته ډېر ګران ښکاري.
تاسو هند ته د امیر خان متقی د سفر یادونه وکړله چې دغه سفر سره په یو وخت طالبانو په افغانستان کې بمباري وکړله. اوس د سوداګرۍ او صنایعو د طالبانو وزیر هم په 15 ورځني سفر هند تللی. اسلام آباد بیا هم داسې کوم یو عکس العمل وښیي که نه؟
فکر نه کوم چې پوځي عکس العمل وښیي، اما په ډېر واضح ډول له هر ممکنې وسیلې نه چې اسلام آباد وکړی شي چې هغه ته لاسرسی ولري له هغه نه به ګټه واخلي او و به غواړي چې یو ډول فشار راوړي او یو ډول شدید عکس العمل وښیي. ممکن نه ده چې پوځي عکس العمل وي، اما د هر یو اقدام وړاندوینه کېدای شي.
تاسو ویلي چې له هند سره په روابطو کې انډول ساتل ډېره ګرانه خبره ده د افغانستان حکومتونو ته. په تېر جمهوریت کې هند له افغانستان سره ښې اړیکې درلودلې، بیا رغونه کې یو مهم رول لوبولی. فکر کوئ چې دا د نړیوالو د فشارونو په تېره بیا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې چې غوښتلې هند په سیمه کې یو لوی قدرت د افغانستان په مسله کې ښکیل کړي؟
شاید چې امریکایانو به هندیان هڅولي وي یا به یې تشویق کړي، اما د مال نظره د هند سیاست معمولا په سیمه کې یو مستقل سیاست ده. خپلې ګټې ورته ارزښت لري. د افغانستان تېر جمهوریت یو ښه فرصت و هندیانو ته چې خپل روابط عمیق کړي، دلته پروژې تطبیق کړي، دلته خپل نفوذ خپور کړي. په زرګونو افغان محصلین وروزي به افغانستان د پوځ په روزنه کې مرسته وکړي، حتی پوځي تجهیزات ورکړي. دا د هند سیاست یوه برخه ده. افغانستان هند ته د دې لپاره اهمیت لري چې د پاکستان سره افغانستان اختلافات لري او د دې نه په استفاده سره هند هڅه کوي چې دلته خپل نفوذ ولري. او اوس هم زه فکر کوم چې دا لړۍ به دوام ومومي.
که د کابل او نوی ډیلی ترمنځ دغه روابط هغه حد ته ورسیږي چې د جمهوریت په وخت کې و، فکر نه کوئ چې دا به پاکستان طالبان ته یو سرخوږی پیدا کړي؟
ما مخکې مرز وکړه چې پاکستان اوس په دغه سټیج کې ده چې طالبان څو حالتو ته باید واداره کړي، یا دا ده چې ورسره دښمني وکړي. اول هغه دا ده چې باید زر تر زره که وکړی چې پاکستان به دا فشار راوړي چې د ډیلی او کابل ترمنځ مناسبات په اصطلاح دومره زیات سره نږدې نه شي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې که چېرې پاکستان دا وګوري چې کابل له ډیلی سره لکه ستاسو ورته اشاره ده د په هغه سطحه کې یا په بل عبارت په ستراتیژیکه سطحه کې په روابط کې داخل شي، زه فکر کوم چې پاکستان به بیا هم له هر ممکنه وسیلې نه طالبانو د تضعیف او تخریب لپاره استفاده وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي څرګندونې مو واورېدې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومن صاحب، تاسو ته درځو. د هند ته د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر په 15 ورځني سفر تللی او هند هم هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د اړیکو د پراختیا لپاره چمتووالی ښودلی دی. دا دوهم سفر دی د طالبانو د حکومت د یوه وزیر چې له نوې ډیلي څخه ترسره کوي. مخکې ستانې زیسه په دې اړه رڼا واچول چې آیا طالبان به وکول شي پاکستان سره اړیکو ته په پام له هند سره داسې مناسبت جوړ کړي چې هغه انډول په پام کې ونیسي نظر مو درلود، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان به وکول شي داسې یو اړیکې رامنځته کړي له هند سره چې هغه تر ډیره پاکستان ونه لمسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. ډیر درنت او بایزات مشر استاد ستانګزی صاحب ته او استاد رجوز خبرونه کوم چې افغانستان همیشه د افغانستان د خصوصي تور رساجغ در خپل وطنوالو پر رسول دي. ډیر مننه جناب دوری صاحب. راځم یو مقدمه ته، هغه دا چې د افغانستان د اسلامي امارات زعامت مشرتابه همیشه د اعلان کړی دی چې موږ نه غواړو چې خپل مملکت د یو مملکت سره په دې خاطر دوستي وکړو چې بل مملکت خپله نخاسه دغه په دوستي کې کم خلل راسي. زه فکر کوم افغانستان د هند سره یو مستقله سوداګری لري او دا سوداګری د وسنه د تقریبا د ډیر وختو سره د سوداګری شروع ده او هند هم د افغانستان سره سوداګری لري. د پاکستان سره زموږ یو سوداګری چې هغه سره هم همسایتوب لرو او هم سوداګری لرو، دا دوه شان دي او هلته زموږ ډیر افغانان اوسېږي، دا خبره ده. نو زه فکر کوم چې هغه څه چې د اسلامي امارات هغه بنسټ او اساس دی، شرعي نظام کې همیشه دا دی چې هیڅ وخت زه فکر کوم چې داسې کار به ونه سي چې خدای مکړه هغه کار چې د هند سره هم د افغانستان د ملي ګټو د ملي اقتصادي ګټو پر سر باندې به ان شاء الله ټول معاملات متمرکز وي. هیڅوک به هیڅ چاته په افغانستان کې داسې موقع ورنه کې موږ چې په خپل د اسلامي امارت د مشرانو سره د ټولو سره موږ شینو په هغه کې دا دی چې هیڅ وخت به داسې یو موقع چاته په لاس ورنه سي چې خدای مکړه افغانستان د بل هیواد ته مشکلات پیش کی او هم د پاکستان سره زموږ تجارتي راکړه ورکړه ان شاء الله به هیڅ وخت هم ملي سوداګر کوشش کوي او هم د افغانستان د خلکو کوشش ده چې موږ په سیمه او منطقه کې ټول مملکتو ته آسیا جنوبي ته او هم مرکزی آسیا ته یو داسې سوداګری جوړ کړو چې هم مرکزی آسیا هم جنوبي آسیا هم په خپل افغانستان د جېڅ خپل منافع وسی چې په سیمه کې یو ثبات یو اقتصادي ثبات رامنځته سي. زه په دې باندې اطمینان لرم چې انډول به هم ساتل کېږي. انډول په دې ساتل کېږي چې خپل ملي ګټې چې هر حکومت ته مقدمه وي هغه یو خطوسیر لري چې در هغه چوکاټ هیڅ ته نور چیرېږي. نو دا تاسو اطمینان ولرې ان شاء الله چې دواړه ملکونه باید په دې اطمینان ولرې چې د افغانستان سره باید ښه دوستي ولري. هند په خپل ځای کې د دوستي یو ښه منظم ځای لري، موږ هلته صادرات لرو، دغه ځای څخه واردات لرو، زموږ حالت محصلین ژوند کوي او د پاکستان سره هم 2400 کیلومتر سرحد لرو او ګډ لین سره لرو چې پوله ده او په دې کې هم زموږ حالت افغانان ژوند کوي، کاروبار بودی زموږ میوي هلته راځي، د دې میوي دلته راځي.
خو دا چې اوس مشکلات رازم دغه پښتنه ته چې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر چې تللی ده نوې ډیلی ته، لنډمهاله او اوږدمهاله څه غواړي، کوم پلانونه لري چې له هند سره باید څه ډول اړیکې جوړې کړي؟ د آیا د چابهار بندر موضوع ډیره ګرمه ده، د هوا د کوریډورونو دهلیزونو چې د افغانستان او د هند ترمنځ فعال شي، د وچې میوې لپاره یا د تازه میوې لپاره، په تیره بیا د افغانستان د تازه میوې لپاره د وچې میوې خو بیا دومره ستونزه نشته، ده خرابیږي نه، کېدای شي چې مثلا په لاره کې هر څومره وخت چې ونیسي تر رسیږي تر یوځې پورې، خو د افغانستان د وچو میوو یا د نورو صادراتو لپاره
په فکر کوم چې چابهار بندر هم په خپل ځان کې خپل یاپت لري. دا اوس د چابهار د بندر د لارې ټول صادرات شروع دي، واردات هم پر هغه باندې چې ضرورت وي کېږي. د بندر عباس د لارې هم صادرات او واردات کېږي، د اکینې بندر د لارې هم زموږ واردات او صادرات جریان لري، د شیرخان بندر د لارې هم صادرات او واردات جریان لري، د حیرتان بندر د لارې هم صادرات او واردات. زه فکر کوم د جنابي وزیر صاحب سفر هند ته په دې خاطر دی چې افغانستان ضرورت لري چې د ټول دنیا سره خپل خصوصا د سیمې د هیوادو سره خپل تجارتي راکړه ورکړه ولري. افغانستان زما په فکر موږ ضرورت لرو چې د ټولې دنیا سره خصوصا منطقوي د غریجن کنټري چې ورته وایي لکه هغه د سارک هیوادونه چې دي، د اواتې هیوادونه چې لکه بنګلادیش چې دي، موږ ضرورت لرو چې د بنګلادیش سره خپلې اړیکې تجارتي ټینګې کړو. موږ ضرورت لرو چې خپلې تجارتي اړیکې د سریلانکا سره ټینګې کړو. موږ ضرورت لرو چې خپلې تجارتي اړیکې د بوتان سره ټینګې کړو. موږ ضرورت لرو چې خپلې اړیکې د پاکستان سره ټینګې کړو. موږ ضرورت لرو چې خپلې تجارتي اړیکې د مالدیپ سره ټینګې کړو. دغه واته هوته دی بنگله د ټولو هیوادو سره، موږ نیپال دی په دوه هیوادو کې، موږ غواړو چې سره خپل تجارتي اړیکې. زه فکر کوم چې دا به کم منفي تاثیر زموږ پر هیڅ ملک باندې ونه کوي. زموږ همسایه ملکونه باید کوشش وکړي چې د افغانستان لپاره د ښه تجارت زمینه برابر کړي او د لارې په خلاصون کې زموږ سره کوشش وکړي. او دا کوشش وکړي چې افغانستان باید دی باید افغانستان ته د یو ښه ستراتیژیک اقتصادي شریک په سترګه وګوري، څو وکولای شي په منطقه کې موږ اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کړو.
مننه مومن صاحب، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، تاسو مخ خبرونه ته راغلاست او بخې چې ډیر منتظر پاتې شولې. مخکې د ستانیزي صاحب سرګندونه به مومن اوریدلې وي، د مومن صاحب سرګندونه به مومن اوریدلې وي. هند په سیمه کې مهم لوبغاړی دی او دا چې اوس له پاکستان سره د طالبانو په اړیکو کې یو کړکیچ رامنځته شوی دی. طالبان هڅه کوي چې له هند سره هم خپل سوداګریزي او سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي. دغه
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه مومن صاحب ته، تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، ټولو افغانانو دی وخت په خیر وي. زه فکر کوم چې دا به د پاکستان د پاره د یو اقتصادي فشار اساسي نقطه وي تر څو په خپلو اقتصادي پالیسیو کې تغییر او بدلون راولي. متاسفانه د پاکستان پالیسی د ISI د خوانه جوړیږي او د ګاونډیو د سیمه هیوادونو د پاره یو اقتصادي زهر ده او په د 50 کاله مجبوریت په اساس باندې تعاملات مخ ته ولاړ. اما اوس هغه د 50 کالو مجبوریت نظامی او سیاسي بڼه بدله شوې ده. لدت عمل زه فکر کوم چې اقتصادي تعاملات او تحولاتم دی بدلیدو په حالت کې دي. 50 کاله تکرار وایم چې د افغانستان یو مجبوریت نظام چې پاکستان غوښتل خپل سوداګری او خصوصا اقتصادي روابط
تلاش تک که پاکستان دغه مجبوریت تاسو وای پاکستان وای چې دغه لارې بندې دي، سوداګریز لارې ګټه افغانستان ته رسیږي، موږ لپاره مهمه نه ده. دا لارې د تل لپاره تړلې وي، موږ لپاره مهمه نه ده. ولی
فکر کوم مهمه ده. دا یو اساسي تبلیغات دي چې دوی کوي که مهمه نه وي. تاسو اوس نرخونه د پاکستان د بازارونو نه پنجاب، لاهور، اسلام آباد د غټو شهرونو نه راواخلي چې د نرخونه د اوبو، د حبوباتو، د تیلو، د ګازو او ورسره د اما معیشت د ژوند څو برابر لوړ سوي دي. که مهمه نه وي دومره تورم او یا دومره افت او یا دومره لوړتیا څنګه داسې یو دم رامنځته کیږي بدون د دې چې پاکستان ځان ته ویي چې ماته مهم نه دي؟ آیا دا مهم نه دي؟ دا تحلیلات او دا نرخونه او دا کسرات د بودیجې چې دوی لري دا اشتباه ده.
کراش بیت د هند
تبلیغات کی د بدروافي ز فکر کوم چې هیڅ کله نه دي. دا د حقیقت نه سترګې پټول دي. دا د چا سره څرګندونه کړي چې هغه خپل یو نظامی سړی ده. نظامی سړی په اقتصادي پالیسۍ پر کړو باندې در سر خلاص نشي. دا د وخت په تیریدو سره دا څه خطرناک اقتصادي ضربې لري چې نه جبران کوون کیږي. دا بحث بیا شاید یو تاسو یاد ولري. ورسره ز فکر کوم چې افغانستان غواړي د تدریجن د پاکستان د انحصار او د پاکستان د اقتصادي تکیهګات څخه ووزي او دا وتل به مشته یو تاریخي اقتصادي فرصت وي. ګوري کله چې تایوان او چین په 1900 غالبا 1940 کې 1940 کې روابط فوق العاده سره شدید او خطرناک شول، لارې هر څه سره بند شول. هیوادونو دا هڅه وکړه چې په بدیلو لارو باندې فکر وکړي، متحد شي سره، او اقتصاد انزوا ته په ټپه ولاړ نسی، لا پرمختګ وکړه. اوس دواړه هیوادونه ډیر قوي له دې فرصتونو استفاده وکړله، خپل نفع باندې او د صنعتي کېدو په خوا په چټکۍ سره روان دي. چې خو دې حتی د افغانستان ته د یو بخشي امریکا ته د ورځې $1 میلیارد صادرات لري، نو 380 میلیارد ډالر د چین صادرات دي تنه امریکا ته. راځو دې ته جناب چې افغانستان هم په داسې یو تاریخي فرصت کې واقع ده چې له دې فرصت څخه باید موږ ډیره ښه او اساسي استفاده وکړو. دا منم چې په لومړي کې به
تلاش ته یو بحث دا دی چې تیوري دی، یو بحث عملي دی. په دا ورسته یو څو لسیزو کې د افغانستان پرلپسې حکومتونو له هند سره په اړیکو کې پاکستان ته پام کړی دی. هغه اړیکې ک د ظاهر شاه د وخت نه راپدې خو مخکې سنیز صاحب اشاره وکړله، د داود خان په وخت کې د پخوانی د ډاکټر نجیب په دوره کې همداسې وروسته اوس راځو دې ته چې څومره طالبان کولی شي هند ته په افغانستان کې په مختلفو برخو کې سوداګرۍ، صنعت او په ډېرو نورو برخو کې د پانګونې زمینه برابره کړي، او خپل راشه ورکړه سوداګریزه له هند سره تر کومه حده پورې زیاتولی شي چې هغه د دې سبب نشي چې پاکستان یو مخرب یا ورانونکی دریز غوره کړي؟
لومړی خو فکر کوم چې هند تر اوسه پورې انتظار و د دې لپاره چې د اسلامي امارت خپل دشمن او دوست څرنګه تعریفوي او اکسل عملونه یې څه دي. په دې خاطر تر اوسه پورې د هند سیاست د افغانستان په اړه باندې متاسفانه تر یو ډېره حده پورې ګونګ و. اما تازه روښانه سو. ولې روښانه سو؟ په دې خاطر چې د وروستیو پیښو وښودله چې د افغانستان او د هند په اقتصادي ډګر او لوبو کې یو مشترک دشمن چې ده هغه پاکستان ده. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې هند به د افغانستان سره او افغانستان به هند ته فرصتونه متقابل سره برابر کړي. په درېو برخو کې ډېر فکر کوم چې ژور اقتصادي تړونونه به لاسلیک شي، او نورې برخې به ژور یا ستراتیژیک تړونونه اقتصادي نه وي. هغه درې برخې، لومړی خو د اوبو د مدیریت برخه ده چې هند په خوا هم دا لیوالتیا شودله او یو قاطع حکومت یې غوښت چې قاطعیت په خپل خاوره کې او همدارنګه د دوست او دشمن لپاره تعریفونه او ستراتیژي ډېرې واضح وي، چې متاسفانه په د څلورو لسیزو کې دغو حکومتونو ونه شوای کولای هغه خپل ستراتیژي او دریځونه واضح کړي. اما اسلامي امارت واضح کړل، په دې اساس باندې غواړي چې ستراتیژیک د اوبو د مدیریت لپاره قراردادونه د هند
سره ولري. مننه.
دوه مسله د وچو میوې موضوع ده چې صادرات به هند ته ډیر زیات شي، په دې کې هم ستراتیژیک تړونونو ته ضرورت ده. درېمه موضوع ترانزیت ده، هم هوایي کارګو او هم د چابهار د بندر نه، په دا خاطر چې هند لیوالتیا لري تر څو هم د افغانستان سره مرستې شي، هم هلته ایران چابهار باندې چې سرمایه ګذاري کړې ده بې ځایه مصرف نشي، او ورسره هم افغان سوداګرو ته او د افغانستان محصولاتو ته په خپل هند ډیلی او ممبئی او آګرا او نورو شهرونو کې شس فرصتونه مساعد کوي تر څو راکړه ورکړه بلانس د کسر تر حده پورې په سیمه ییزه توګه تنظیم شوی، او نظام هڅه کوي چې کسر د بلانس نه تنها د سیمه ییزې په هڅه باندې بلکې په نړیواله هڅه باندې کچه باندې تنظیم شي تر څو موږ کسر بلانس په نړیواله کچه تنظیم نکړو. فکر کوم چې په داخل کې به بیا نو
زیات رشت تولیدات مفید نه وي. مننه کور ودان. بلې قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د ازادي په چپو کې اونیزه خبرونه اوري. نن پر دې خبرې کوو چې له اسلام آباد سره د کابل په اړیکو کې د کړکېچ ته په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له نورو هیوادونو سره د سیاسي او اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې پیل کړې دي. آیا دا هڅې به ملموسې نتیجې ورکړي؟ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد انتلاش زموږ میلمانه دي. اوریدونکو هم اوس را سره وصل دي. یو اوریدونکی به راواخلو. مهرباني ځان راو پیژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم. اجي توخی مستاسی همیشنی او دایمي اوریدونکی د زابل ولایت تشاجوی له ولسوالۍ سره پرالی.
توخی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که مو بحث تر اوسه پورې اوریدلی، کومه پوښتنه له میلمنو لرئ؟ مهرباني.
بلې، یو نظر لرم او یوه پوښتنه لرم. نظر خو مې دا ده چې پاکستان هیڅ کله زموږ دوست نشي جوړېدی او نه جوړ شوی. زه ډېر کم وم په سردار داود حکومت، د دوی له لاسه نسکور شئ، بیا یې خلقیان نسکور کړو، بیا یې مجاهدین رامنځته کړو، خو پر ترتیب 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 تر اوسه پورې اوس دوی داسې فرض کړي، اوس موږ په افغانستان کې د اسلامي امارت طالبان یا حکومت دا به د دوی څلورمه یا پنځمه صوبه وي، خو هغه دوی ته خپل نیت نه ور ورسېده. طالبان نه غواړي چې خپل غلامي دوی چا قبوله کړي او یا خاوره چا ته ور تسلیم کړي. نو دا اوس طالبانو ته دی هېڅ پلمه نه لري، بس کله لارې پر باندې کړي
تقریبا. اوس په دې باندې ډېر خلک پوه دي، پوښتنه که مشخص وکړي له میلمنو مهرباني.
من په دا دونه وخت کې دغه پیدا کوي خیر نو پوښتنه نه لرم. نیکو،
مننه ډېر زیات. بل اوریدونکی مهرباني. د ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام وعلیکم السلام. څوک وکولکم زمو تماس نیولای؟
خدای دې خوشاله کړه. تاسو هم شنه اړیدون کې عبدالحی دالم د هلمند ولایت څخه.
تاسو په خبرونه ته ښه راغلاست. پښتون له میلمنو لري؟
خدای مو خوشاله کړه. سلام مستاس میلمنو ته. ما پښتنه و نظر دغه دې تکل سم مترمه چې مثلا دغه زمږ د افغانستان کوم استازي شتللی دي مثلا هندستان ته، دې ته موږ په نیک پال باندې ګورو. خدای پاک دې وکړي چې دغه مرد تجارانو ستونزې چې کوم د پاکستان سره راغلي دي دغه ستونزې حل شي، او بل د پاکستان سره لکه چې توخی صاحب چې وویل پاکستان هیڅ وخت د افغانستان دوست نه کېدل. زموږ د خپل حکومت غوښتنه ده چې په لحاظ خدای دغه مرد تجاران په میلیاردو ډالر هر کار تاوان کوي. د پاکستان د لارې څخه باید د هندوستان سره چاره کم کیږي، هر کم کیږي. دغه زموږ د تجارت لارې د هندوستان سره برابرې کې کاوایي مثلا که زمینی د بل خواته د زموږ میوه مثلا داو چې میوه مثلا لندې میوه دغه هندوستان ته دغه کې د پاکستان سره بل لازم د تجارت تم نه ست. موږ د خپل حکومت دا غواړو چې باید دغه اړیکې د هندوستان سره برابرې
کړي. مننه. بل مشخصه پښتنه خونه لري همدا پښتنه به ځواب شي ان شاء الله.
دا مخشاله کبه
مننه.
مننه شخمره.
مننه. یو بل اوریدونکو هم شته، دا به هم راوخلو. مهرباني ځان راو پېژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولای؟ ازادي راډیو ده، مهرباني.
السلام علیکم. تاسو سلام ورنه ازادي راډیو ټول اوریدونکو هم کرام سلام ورکوم. په دې کې د ډېر خوشاله به یاست.
ډېر زیات مننه چې تماس مو ونیو. که بحث مو اوریدلی وي، نن د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د هغو هڅو باندې خبرې کوو چې غواړي سوداګریز اقتصادي او سیاسي اړیکې ورسره پراخې کړي. دې ته په پام سره چې پاکستان سره په یو کړکېچ کې راغلي دي، څه فکر کوئ چې دغه هڅې به کومه نتیجه ورکړي؟
مننه ژوندی اوسې. نو
بله، غږ مو پرې کېږي، قطع کېږي. له دې اوریدونکو سره مو تماس قطع شو. راځو بیرته خپل بحث ته. په سیمه کې ایران سره هم د طالبانو راشه درشه زیاته شوې ده. په کابل کې د نندارتون کې هم د ایران د تولیداتو هغه انډوالیا ونډه ډیره زیاته ده. یو حیات هم راغلی او په وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې ایران چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د چابهار بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی. ایران هم هڅه کوي چې وکولی شي دغه بندر د پاکستان د بندرونو ځای ونیسي په تیر د کراچۍ د بندر. د ایران په ارتباط باندې د هڅو په باب مې بیا هم مخې له دې چې مومن صاحب تاسو ته درشو د ستانکزي صاحب نظر پوښتلی. د ستانکزي صاحب څرګندونې به واورو. پاکستان په دې وروستیو کې چې له کابل سره اړیکې خړې پړې دي، ډېر ځلې د یو شمېر هیوادونو نومونه اخلي چې وایي ورته وړاندیزې کړی چې د افغانستان سره په دغه لانجه کې دوی حاضر دي منځګړیتوب وکړي. مخکې د ایران ویلي وو، دغه راز نن پرون د روسیې ویلي دي چې د روسیې استازي هم په اسلام آباد کې دا خبره کړې ده چې روسیه هم حاضره ده. خو کراش دا د ایران د منځګړیتوب موضوع ته ایران او د پاکستان ترمنځ په روابطو کې لوړې ژورې وې. په دواړو هیوادونو یو په بل باندې حتی بمباري هم وکړله. د جندالله ډلې د بلوڅ بلتون پالو چې یو بل هغه اهداف دوی په نښه کړل. یعنی دغه اړیکې د دوی ترمنځ هم داسې چندان خوند نشته ده. خو آیا فکر کوئ چې ایران کولی شي په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي؟
زه فکر کوم ایران په سیمه کې ځانته ځانګړي کچه لري. دغه له جملې نه یو مسله چې تاسو ورته په خپل خبرو کې اشاره درلوده، هغه د بلوڅ مسله ده. د بلوڅو د آزادۍ غوښتونکو جنبشونو یو ډول حمایت د افغانستان تیرو حکومتونو کړی ده، او دا تل ایران لپاره هم ډېر دلچسپه مسله نه وه. د دې لپاره چې د بلوچستان د بلتون مسله مطرح شي، هلته د ایران د بلوچستان مسله مطرح کېږي، نو ایران به که چېرې ډار ولري له دغه مسلې نه لري. اما که چېرې اقتصادي مسایلو ته پاملرنه وکړو، د مال نظره ایرانیان ده ته لیواله دي چې افغانستان په ایران باندې تکیه ولري، یا په بل عبارت افغانستان د ایران د تولیداتو لپاره او د پانګوال چونې لپاره یو ښه فرصت ده. په تېره بیا دا چې د پاکستان سره ده سفر ترا ټیګ نو افغانستان مجبورې چې نور خو ته لاس واچوي چې ایران کوشش کوي له دې فرصت نه استفاده وکړي. دا چې دا منځګړیتوب څومره صادقانه وي دا به لږ څه تر شک لاندې وي، اما په هر صورت ایران نه غواړي چې په سیمه کې بې ثباتي راځي. هغه د لپاره دی چې بې ثباتي د دوی لپاره هم ګټوره نه ده.
بله مومن صاحب، د ستانیزی صاحب څرګندونې مو واورېدې. مخکې دی چې د ایران د موقف په ارتباط باندې تاسو نظر ورکړئ، مخکې د توخی صاحب وویل پاکستان هیڅ کلم د افغانستان دوست نشي کېدلی. اتل صاحب وویل چې خدای چې هند ته له دغه سفره ګټه پورته شي او له هند سره اړیکو ته پراختیا ورشي. اول غواړم چې ستاسو نظر د دغه د ازادي رادیو د دواړو اوریدونکو باندې تاسو ورکوئ، بیا به وروسته د ایران چې آیا ایران سره د افغانستان د سوداګریز راکړې ورکړې د پوتنسیال یا هغه ظرفیتونه شته؟
نه به تلاش ساتم چې نوې راډیو خپل احترامات او سلام ورته علیکم جناب دروند استاد. دوه شان چې ډیر مهم دي، موږ باید پر دې باندې قناعت ولرو چې هر وای غر کې لوړ دی لار د پاسه ده. زه فکر کوم چې حقایق ته متوجه شو او هغه خپل مشکلات چې په خپل ځان کې لور او غي اصلاح کو، زه فکر کوم دا به حتمًا به دا کیږي چې تجارت په سیمه کاروبار به سپیږي. د تاریخو سابقه تکړه د کتاسي منور مملکتو ته ګورې چې په 600 کلونو وغو مستقیم جنگ سره کړی دي. اول بیا هم یو د بل هغه خپل تعامل پذیرې کړی ده او یو میستک شنه ستل دي، او په دې کې خپل هغه په اصطلاح هغه تیر وطني او هغه مشکلات چې درلودل هغه په ګوته کړی دي، او دا دي چې اوس یوشه اقتصادي او سیاسي ثبات خوندان دي. زه په دې اړه کومه د توخي صاحب خبره خو په درشته ده چې موږ هم کوښښنه په دغه کې راغلی سی چې نن لار باندې ده او نن لار اله ده، بیا د مرستي بیا شهري ده توانند کی جوړې ارزو دغه د اوس په اړه کې چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي مرسیال جناب محترم اجمل صاحب ک تاسو دغه خبرې او دغه د سوال چې موږ غواړو چې د دالر چې هر ورځ مشکلات پیښیږي د دواړو طرفو سوداګر توانې کیږي، عام مسلمانانو ته توان رسیږي، عام جارانو ته توان رسیږي. نن بند لارې له سبا بند، نن زموږ د میوه وخت، سبا د دې میوه وخت لار بند. نو په دې خاطر ضرورت دی چې یو معتبر تضمین وجود ولري چې هغه هم دواړه طرف خصوصا د افغانستان طرف ته د قناعت وړ وي، چې د افغانستان طرف هیڅ وخت نه ترانزیت ته مشکل پیښ کړی دی نه تکلیف پیښ کړی دی. نو په دې لحاظ هغه تضمین باید وجود لري چې افغانستان د اسلامي امارات تل وړو په یا د افغانستان د حکومت قناعت پر ځای کې زه فکر کوم چې دا به یو ښه خبره کوي چې یو تضمین په مابین کې وي. بله خبره د ایران هم د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی، هم په خپل منځي تجارت سره لرو او هم ترانزیت، هم وارداتي ترانزیت باندې لرو، هم صادراتي ترانزیت پر لرو، چې هیڅ وخت موږ د ایران د خوا څخه هیڅ کوم داسې مشکل نه دی لیدلی چې هغه د افغانستان او د سیمې دپاره مشکلات پیش کړي. نو لحاظه دا زما خواهش دی چې هر هغه مملکت چې د دې دواړو مملکتو او د عامو مسلمانانو د خیر دپاره کوشش کوي، الله پاک دې اجر عظیم ورکړي. او زه فکر کوم چې دا نو د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې کوم لوری انتخابوي او کوم لوری ته د قناعت وړ وي یا په چې دا وکړي. ولې زه فکر کوم هر څوک چې په دې کې د خیر ګام واخلي دا به د اجر څخه خالي نه وي.
مننه مومن صاحب. تلاش صاحب، تاسو څه پکې وایې؟ ایران کولای شي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه لانجه کې منځګړیتوب وکړي؟ دې ته په پام سره چې قطر هڅې وکړلې، ترکیه هڅې وکړلې، خو هغو هڅو تر اوسه نتیجه ور نه کړه. هغه دغه دواړه هم په سیمه کې مهم هیوادونه دي. د په تېره بیا د سولې په برخه کې قطر ډېر مهم رول لوبولی.
فکر کوم چې ایران کولای شي یو ښه لوبغاړی شي، په دې خاطر چې یو خو فرهنګ، ژبه، منطقه او همدارنګه درې جانبه پروژې او ترانزیت د ایران له افغانستان ته، د افغانستان له پاکستان ته، د پاکستان له افغانستان ته، د افغانستان له ایران ته، دا یو ښه مثلث، اقتصادي مثلث ده. د اقتصادي مثلث ته په کتو سره ایران قوي رول لوبولی شي او ورسره آینده کې کوم هم مشترک پروژې چې دي دا هم د تطبیق په حالت کې راځي. نو ایران کوشش کوي چې د منځګړیتوب وکړي. نسبت د ترکیه او قطر نه به زه فکر کوم چې دا مذاکرات یو خو به مهمه وي او ورسره به قوي مسلکي رول لوبولی شي. او د دې ترڅنګ پاکستان هم پوسو چې افغانستان یا د افغانستان اقتصاد اوس انحصار په پاکستان باندې نه ده، او بدیل لارو باندې هم فکر کړی، هم پیدا کړی دي. د واخان لار، ترانزیتي لار تقریبا د بشپړېدو په حالت کې ده. زه باورمند یم چې کډیره تکیه په چابهار مونږو او بیا سیاستونه بدل شي، یو طرف ته بیا انزوا نسو، نو دا د واخان لار هم ډیره یو قوي ستراتیژیکا ترانزیتي لار ده چې تقریبا د کال به تنا یو میلیارد ډالر ټیکس او اواید ملي بودیجې د افغانستان حکومت ته ځي. دا هم د تکمیلی دو په حالت کې ده. چین به د منځنۍ آسیا سره، د منځنۍ آسیا سره به د جنوبي آسیا سره د مکمل ور سره وصل سي، او په میلیونونو مټریک ټنه جنس به افغانستان ته، ایران ته، او همدارنګه تاجکستان او قرغزستان او ترکمنستان او آذربایجان او دغه هیوادونو ته به افغانستان
لاره نه واردېږي. تاسو د واخان موضوع یاد کړو، د چین موضوع مو یاد کړم. د خبرې تزه اوس راتلم چون وخت ډیر نه لرو. یوازې سوداګریز اړیکې نه دي چې په دې نننی بحث کې چیرو، بلکې نور سیاسي اړیکې هم د سیمې له هیوادونو، تاجکستان په تیر بیا او چین سره هم دي. راځم دته مخکمه پم دې ارتباط باندې چې د لومړي ځل لپاره د تاجکستان رسمی پلاوی کابل تر غلای دی، دا په څه معنی دی؟ ستنیدی صاحب نظر او پوښتل، البته تریو می پوښتل دا به واورو. د طالبانو حکومت چې اوس هڅې پیل کړي دي، غواړي چې دغه اقتصادي او سیاسي روابط د سیمې هیوادونو په تیر بیا د ګاونډیانو سره نور هم وغوړوي او هغو ته پراختیا ورکړي. او هم د افغانستان په ګاونډ کې تاجکستان دی چې په دا تېرو طالبانو په څه باندې څلور کلنو واکمنۍ کې په طالبانو ډېر لګېدلی دی حکومت یې. خو په وروستیو کې یو هیئت راغی کابل ته. د دغه هیئت د خبرو زیات مهم جزئیات نه دي رابرسېره شوي. وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مناسباتو او په نورو مسایلو باندې خبرې کړي دي. خو د منځنۍ آسیا نور هیوادونو ته په پام سره د ازبکستان او ترکمنستان چې روابط له طالبانو سره ښه، فکر کوي چې له تاجکستان سره هم د طالبانو هڅې روانې دي چې غواړي ورسره روابط ښه کړي؟
کاملا. دا څو دلایل لري. یو دا ده چې تاجکستان بلاخره د مرکزي آسیا جمع روسیې د هیوادونو په منځ کې یوازې پاتې شو، د هغوی سیاست تعقیب کړه او په دې توګه ته متوجه شو چې چیرې له افغانستان سره په دښمنۍ کې پاتې شي، خپلې ګټې په سیمه کې بخصوص د افغانستان په ارتباط له لاسه ورکړي، او نور ګاونډي هیوادونه او د مرکزي آسیا هیوادونه هغه فرصتونه چې تاجکستان لري په افغانستان کې هغه لاسه وځي. دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې روسان او خای تاجکان تشویق کړی وی چې له طالبان سره خپل روابط نږدې کړي. دریم خبر دا ده چې تاجکان بل اخر په دې حقیقت پوه شوی دی چې طالبان په افغانستان کې یو واقعیت ده او بل دې واقعیت نه نکی بنانې وزنې لارې دا ده چې هم په اقتصادي لحاظ وکړای شي له طالبان سره روابط ولري او هم د هغو منطقوي سازمانونه چې مرکزي آسیا هیوادونه او روسیا یې غړیتوب لري دوی سره په تقابل کې سیاست نشي چلولی په تاجکستان. نو زه فکر کوم چې دغه ټول عوامل د باعث شوي دي چې تاجکستان باید نږدې شي او زه فکر کوم چې دا نږدېوالی د باعث کړي چې هم په سیاسي سطحه دوی روابط جوړ شي او هم په اقتصادي مختلفو سطحو کې.
تلاسه تاسو ته درځوست فکر کوي تاجکستان چې تر اوسه پورې ځان لري نیولې او اوس طالبانو ته ځان ور نږدې کړی دا به څومره د طالبانو د حکومت په ګټه وي چې سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پراخ کړي د سیمې له هیوادو سره؟
فکر کوم چې تاجکستان په لومړیو کې نظام ډیر تخریب وای یعنی په دې حالت کې وو چې مختلف خندونه راو پاره وی حتی تر شانګهای غونډه او بریکس پورې. مګر دا ورته ثابته چې د وخت په تیریدو سره چې دشمن مشترک ده او نظام کلک دی دی په لمنځوړلو کې ګامونه پورته کړل. د مواد مخدر تهدید ورته نشته، د تروریزم تهدید ورته نشته، مذهبي تهدید ورته نشته، پولي منظمې ساتل سیوی دي، کومه ډله ټاپله شتون نه لري. دې اساس باندې د پڅنورو قانونو د وخت په تیریدو سره چې اطمینان حاصل کو بل اخر خپل سرت سراغونه په زیړ سراغونه بدل کړ. زه هیله مندم چې دا زیړ سراغ هم په شین سراغ بدل شي او روابط سره اسانه شي. دې په اسانه کې دوه سره زه باور مندم چې تاجکستان هم د افغانستان سره ګډه پوله لري. د انرژي په سکتور کې به معاصره تمام شي، ترانزیت به راکا، نفتو کې به ډیره معاصره تمام شي. ای خواته باندې د روسیې د خوانه هم اجناس ورته راځي او افغانستان ته به واردې ډیر به ګټه ورته تمام شي. ورسره به په معدن کې هم تاجکستان ډیر ګټه ورته تمام شي او کولای شي چې د روسیې نه قوي ماشينري واخلي د ساختمان په سکتور کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، په دې کې به ډیره ګټه ورته تمام شي. دا هغه ګټې دي چې مستقیما د تاجکستان د افغانستان په اقتصادي پالیسی یو کې نغښتې دي او باورمن یم چې دواړه طرف رشد کوي.
مننه مومن صاحب. تاسو څه پکې وای د تاجکستان اړیکې کیږي له طالبانو سره؟ مخکې تاسو د سو کوریدورونو د شمال ویلې، دا څومره د افغانستان لپاره لار پرانیزي یا نور بدیلې لارې رامنځته کولای شي؟ او کله اوریدونکو ته وای چې د منځنۍ آسیا بازارونه د افغانستان لپاره څومره مهم دي او خپل افغانستان د منځنۍ آسیا د بازارونو لپاره څومره مهم دي؟ د منځنۍ آسیا مهرباني.
ډیر مننه. تاجکستان په سیمه کې یو د افغانستان د تاریخ په اردو کې دا کتاب شته. د افغانستان تقریبا دوست هیواد په تاسو دی لکه مخکې چې درنو دوستان ورته اوس دا د منطقې که څه په جنوبي آسیا کې او که څه په مرکزی آسیا کې ټولو ته دا ثابته شوې ده چې د افغانستان دغه اوسنۍ نوې څلور کلنې پالیسي دی چې چاته د آزار او د اذیت پالیسی نه ده، بلکې د همغږی او د کاروبار د تجارت د دې پالیسی ده. او تاجکستان چې زموږ لپاره یو ډیر مهم هیواد دی، زموږ کولای شو چې د تاجکستان د لارې د چین ته نږدې لار ولرو. د تاجکستان کولای شي چې زموږ له خوا څخه تقریبا جنوبي آسیا ته تقریبا په 40 ساعته دی کولای شي چې د جنوبي آسیا کې خپل ترانزیت ورسوي. او هغه ځکه د واردات ترانزیت ته نږدې ترین لار هغه د افغانستان د لارې ده، کڅه د بندر عباس د لارې وي، کڅه د چابهار د لارې وي، او کڅه د کراچي د لارې وي. دا به دې ته یو نږدې ترین لار وي د ترانزیت په باره کې. پر امنه لاند او ارزانه ترانزیت لار افغانستان کولای سي او دا تقریبا تاجکستان دا درکټ تقریبا پروش کال په ایران په تهران کې نو مایشګه او مدد دی جناب وزیر صاحب تجارت وجې دی اغه ډیر خوشاله سو چې ولدل نو ماته ویل چې والا هم داستاسي حکومت دی دا خو یو ډیر ښه حکومت دی بیا سهار پر چای هم دوباره مل یو څه مجلس سره وکي په هغه مجلس کې هم یعنی لیوالته افغانستان ته ډیره ود هغه وخت څخه هم او وس هم د دې لیوال د جنوبی اسیا د ټول ملکونو د خصوصا تاسو ازبکستان غوري چې همیشه د افغانستان سره په څنګ کې ولر دي د دې جناب محترم جمهور رئیس تورز د مخ ډیره خبرو کړی چې موږ د افغانستان باید په ټول شان کې نجدا ونه نیسو او افغانستان باید په هر مهمه پریکړه کې باید شامل وي څو چون د افغانستان لکه مخ کې چې جناب استاد اشاره ورته وکړه د افغانستان اوس یو باثباته ملک دی کڅه د کرنسی د لبا د نګات خرواخي افغانستان یو باثباته کرنسی لري زه تاسو ته دا خبره درښکا کوم په دې خاطر چې تاسو هر ورځ د امارات څخه راځي کابل ته نو تاسو وګوري چې پسلګون افغانان راځي او خپل وطن ته راځي او خوشحالي ما دا په کرات مرات ویل د لټ پننګرهاري او مصاحبه ما اورته لغه ویل چې څه ورلم ټول طالبان به ما ته پرلارې ویل یا د پولیسو به ما ته ویل چې په تکلیف سوې خونه یا څنګه نو او هم ک د استنبول څخه راځي ک د ازبکستان څخه راځي د هر خوا څخه چې ته پرواز وګورې نو افغانان ویني چې دلته خپل هیواد ته داد یو اعتماد په دغه کچيري د سیمه هوادونه کچيري منطقوي هوادونه خپل په پالیسي کې تغیر راوړي دوی ته به اقتصادي پرمختیا رامنځته شي د افغانستان څخه افغانستان
بله
د 30 میلیونه هواد چې هم صادرات ته ضرورت لري او هم واردات ته ضرورت لري او هم سرمایه گذاری ته ضرورت لري هم کولای شي په بل ځای کې سرمایه
وکړي
نو یقینا زه دا یو خبر ته کوم کچيري منطقوي د منطقي هوادونه زموږ همسایه هوادونه په خپل اقتصادي پالیسي کې مهم ته تغیرات راوړي زه فکر کوم د دې په دې منطقه کې به یو لوی اقتصادي پرمختګ رامنځته شي
مننه مومن صاحب د سیمه دی یو بل گاوند مهم دی مهم گاوند چین په ارتباط پستاسو نظر هم واخلو د چین په اړه باندې هم دغه وسنی کرکیچ کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ راپورته شوی دی چین ولې تر اوسه پورې داسې رول نه درلوبولی په دې اړه مې مخکې د استانیزی صاحب نظر و پوخ دغه به واورو وروسته غواړم چې تاسو هم په دې اړه نظر ورکړئ د سیمې یو بل مهم لوبغاړی چین دی د جمهوریت په دوره کې د افغانستان غږ امریکا اوچتاو هیوادونه مجبورول چې د افغانستان سره رابط ولري اقتصادي سیاسي پنګونه وکي په دې خاطر باندې چې دوی په افغانستان کې پوځي حضور درلود په هغه وخت کې هم امریکایانو ویل چې کچیر دوی ووزی چین ممکن په سیمه کې مهم لوبغاړی وي او خپل نفوذ ډیر پراخ کړي افغانستان چې یو کوچنی هیواد دی په نړیوال سټیج کې د یو نړیوال قدرت ځواک ملاتړ ته تل اړتیا لري اوس هم غږ څوک نه اوري ځکه ملګرو ملتونو کې هم استازی نه لري او نور هم ولې پاکستان په لویو غونډو کې راڅرګندېږي لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل صدر اعظم په مصر کې د ټرمپ ډیره ستاینه وکړه دغه لابیګری د پاکستان تر یو حده پورې ډیره ښه نتیجه ورکړي افغانستان څوک نه لري چین ولې ځان غلی نیولی دی سره له دې چې په افغانستان کې ډیرې ګټې لري په افغانستان کې پانګونه کړې ده له پاکستان سره هم اقتصادي او سیاسي کې اړیکې لري
ګوره اولینه خبردار ده چې چین د بهرنی سیاست پاملرنه کوي چین معمولا با حوصله او آرام سیاست کوي په بین المللي مناسبات کې بل خو نه کوي طالبان سره د اړیکو مسله وګوري چین یو د هوادونو لمړي کال کې له کابل سره خپل روابط ډېر نږدې خپل سفیر واسطه او د طالبان سفیر په بیجینګ کې ومنه او د لوړه کچه مناسبات سره تامین شول خو زه فکر کوم چې د سړک مسله چې اوس ډېر زیات سیاست کې نه لیدل کېږي هغه اله داود کې تاسو محترم اوریدونکو په یاد وي څو میاشتې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره همزمانه کابل ته راغی او ډېر ویل کېده چې دا هغه مسایل چې د تروریزم سره د مبارزې او هغه ګروپونه چې چین پاکستان او دا سیمه تهدیدوي د یو په ارتباط باید مذاکرې شي فکر کوي چې چینایان دا غوښتنه کړې چې د چین د چینی ترکستان د هغه اورپکو او تورېستي ګروپونو چې ویل کېږي د طالبانو تر حمایت لاندې لا هم
په افغانستان کې شتون لري دی وي د محوه کولو یا ورته سیمېدلو غوښتنې کړي وي چې دا په دقیق ډول طالبانو دې ته مثبت ځواب نه ده ورکړی. له هماغه ورځې دا رابط شړېږي یوه بل. تاسو ولې ګورئ چې په پاکستان کې معمولا پاکستاني طالبان غورځنګ څو وارې په چینی ګټو باندې په چینی اتباعو باندې خو د بلوڅو بلتون غوښتونکو څو حملې وکړې چې پاکستان ممکن چینایان ته ویلي چې تر شا یې طالبانو حکومت ده. یعنی په دې معنا چې پاکستان په دې کې په دې لریوالي کې مؤثر رول لري. اما په بینالیسټۍ کې که تاسو ورته متوجه معمولا چین په امنیت شورا کې د امریکا او د غرب د غوښتنو په وړاندې له روسیې سره یو ځای په ګډ دریځ کې طالبانو په نفع اقدامات کړي دي.
خو خبره دا ده مثلا صاحب چین اوس یو سوپر پاور دی، یعنی په اصطلاح لوی قدرت، نړیوال قدرت دی. کله چې امریکا ولسمشر اوس هم دا خبره کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې هواری ورته داسې یو ساده خبره ده، له هغه لرې نه دا خبره کوي. خو چین چې دلته زموږ په گاونډ کې پروت دی، د دې حیثیت او اعتبار لپاره، د نړیوال اعتبار لپاره، سیمه ییز اعتبار لپاره، که دی په دغسې مسایلو کې په چې اوس افغانستان او پاکستان په دغسې کړکېچ تر دې حده پورې رسېدلی، خپل رول ونه لوبوي، نو په راتلونکي کې آیا له چین نه انتظار کېدای شي چې په ډېر له دې نه بدتر حالت کې هغه ته د مرستې لاس ور اوږد کړي افغانستان؟
دوه نقطې دي. اول خو دا چې چین او پاکستان ډېر ستراتیژیک رول لري، چین دا پاکستان اهمیت لري په خپل سیاست کې. دوم مسله که تاسو د حد اقل د سړې جګړې له دوران نه راپه دخوا د بین المللي اړیکو تاریخ ته یو لنډ نظر واچوئ، دا در ثابتېږي چې چین تقریبا په نړیوالو شخړو کې لږ ظاهر شوی چې د منځګړي حیثیت ولوبوي. نو دا هم په همغه لړۍ کې ده سره د چینایانو، د چینایانو د بهرنیو چارو وزیر څو واره دا یاده کړه چې باید اسلام آباد او کابل خپل مناسبات د مذاکراتو له لارې حل کړي، اما تر اوسه یې د منځګړیتوب پیشنهاد نه دی ورکړی. د مال نظره یو خو چینایان نه غواړم، تقریبا تجربه یې دا ښیي چې دوی منځګړیتوب دپاره ډېر زیات پښې نه وړاندې کوي یوه مسله، د بلې خوانه نه غواړي چې په اسلام آباد باندې ځان نه ناراضه کړي.
تلاش سر دستان اگزی سر سرگندوانی مو واوری دی، آیا چین رختی هم دغس یا سیاست غوره کردی او دا سیاستی چمره دی سیمی دی سولی او ثبات پا گت دی او گت ای آیا افغانستان ترسیگی؟
بله. فکر کومه چی سر اگزی سر پر دیر احاد پوری شما علومات ورکل تاما پا اقتصادی حوزه که که مطالعه کرو گوری چینایانو خپل غط سحمونه د کراچۍ، لاهور او اسلام آباد له فابریکاتو څخه ټول او انتقال یې کړل. ولې د چین څخه پاکستان حدودا 1.1 میلیارد ډالر پورې وړای ده چې هغه سهم هم د ایم آی ایف ده. یو خو یا ورنکو، بل کله چې په چینایانو باندې بریدونه وسول پاکستان اوس جواب ورنکو او پړه یې په امارات ورواړوله چې غلطه ثابته شوله، او ورسره سیپک دغه سپاتې سواله به سرنوشته او پاکستان نه هو ورته وی نه نه ورته وی په تطبیق کې. نو په دې اساس د چینایانو روابط د پاکستانیانو سره ساړه سول، او اکثریت واړه سهمونه هم اوس چې په پاکستان کې دي دا د راټولولو په حالت کې دي، یا دوبۍ ته انتقالیږي یا افغانستان ته راځي. په دې خاطر چې چینایان پوسول د پاکستان اقتصاد او پالیسی د نړیوالو سیمه ییزو اصولو پر خلاف باندې روانه ده، بقا نه مومي. نو شبه دا وی چې هم روابط ساړه کړو او هم به خپل پروژې تطبیق نکو او ورسره ځان غلی ونیسو.
مننه کور ودان. مومن صاحب، تاسو له چین سره د افغانستان اړیکو ته په کومه سترګه ګوري؟ دغه دریسته چې چین غوره کړی دی، ښکاره مونږ د سند لیدلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ کې کوم منځګړیتوب نښې ښکاره کړي وي، په شاک ځینې هڅې کړي، هغه مونږ ته نه دي معلومې. خو تاسو څه فکر کوئ، آیا چین مهم رول لوبولی شي؟
نن د فکر کوم دوه مملکتونه ډیر مهم رول لوبولی شي، چې هغه یو
سعودی عربستان دی چې د پاکستان ډیر نږدې دوست دی او بل چین دی. نو دا کولای شي په دې کې مهم رول ولوبوي. زه فکر کوم د افغانستان او د چین رابطه یو ډیره ښه رابطه ده سره تقریبا داسې د اقتصادي نگاه څخه تقریبا په دا څلور کال کې یوه ورځ ویزه نه ده مطلب کړي د ویزې را کړي دي او د افغانستان په اقتصاد کې د چین مهم رول دی. یعنی زموږ خام مواد زیاتره قدر توی ما پنځه یا فیصد د افغانستان واردات چې دي هغه د چین څخه دي او زموږ ډېره برخه صادرات چې دي جلغوزو صادرات او سږکال زموږ شکرپاره ریحان ډېر نور شان باندې هم دی کویدات لري کړی دي او چین ته ځي. چین د دې حقیقت څخه څوک سترګې نه پټولی چې چین په دنیا کې یو اقتصادي طاقت
دی
او د افغانستان مهم دوست دی او همسایه هیواد مو دی. نو موږ غواړو چین هم باید په دې کې زما په فکر چې د چین مهمې ګټې هم په افغانستان کې دي. نو نه غواړي چې چون یوه لار چې ده هغه چین دلته کم نیمه پخته مواد دی جوړوي یا کوي نو د پاکستان لار دی ته آسان او ډیره نږدې در هغه وخت پورې چې مجدا واخان کوریدور ته لار پیدا کوو. فکر نه کوم چې چین هم په دې کې زه فکر کوم د نرمۍ احساس پکوي.
مننه کور ودان وخت نور نه لرو. کور ودان د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې مرستيال محمد یونس مومند کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش او د غراز د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې د وخت د نه درلودلو په خاطر خپل نظریات لمخکې موږ سره شریک کړي وو. له تاسو درې واړو مننه دی. ازادي راډیو د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه وه چې ما نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته مخته یووړه.